نظر شماست.
احمد شبریم هر کلی مکوم وړاندې په خبرونه کې دوهې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
قطر ته دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلی حال در سره شریکو.
موږ یو ملګری و چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه خطه کې لو دی کې ولید.
په کابل کې مو د پاسپورت د دفتر مخې ته خلک راشه خول.
پاسپورت جوړاوه یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارت ورکړه.
اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دا.
له تورخمه تر پیښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي جوړا ځو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. ترکیه پلسکونو افغانان نیولي. وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسولی. د خبرونو تفصیل. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې ده. دا غونډه د چهارشنبې پروس په نوي ډیری کې جوړی شي او هند د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې خپل استازی دې غونډې ته نه استوي او تر اوسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت سلاحکارانو ورته دوې غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي خو د کورونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1940 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي ونیولې دي. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې رویټر ساشان خپره کړي پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارۍ څخه راښکته کوي. رویټرس وایي دا عملیات د پنجشنبې پورس په بتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د څپې مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاوې یو قاچاق پر هم نیولی دی. رویټرز اژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه یې بیرته ایران ته ستانه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلور پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی خو نیوزیلند شپږ پوینټونه لري او په دوهم ځای کې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 15 لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دوه لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده ځکه چې په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټرنډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پر نیوزیلند نامیبیا ته او هند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه به د غرمې په 12:00 د میوند اتلانو او د سیمرغال بورس او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقات د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین صفی د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوه چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیگ باندې لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې تر سره شي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړی سیالی دی. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو په رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برج مسؤلیت هیڅ کوم ډلې نه دی منلی خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د یو روس ډیپلوماټ مړی په برلین کې د روسي سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمنی شپیګل مجلې د راپور لمخې ګمان کیږي دا ډیپلوماټ په د روسي د استخباراتو د ادارې غړی وي. جرمنی پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی اتلس ورځې مخکې یعنی د اکتوبر په 19مه په سهار مهال د روسي د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلی وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ له مړینې څخه خبر وو، خو له دې چې دا یو خصوصي موضوع به جزئیات ورنه کړل. د روسي سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یو خمیسه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسي ډیپلوماټ به د روسي د سفارت د ودانۍ له پاسنی پور څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسیې سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولی. دا خبرونه اوسه د اروپا منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپرم پرې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکی چاري میر احمد سپه مختوړي. د قطر د سر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خوا تر دې هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14مه د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې لخپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ ل نړیوالې ټولنې په تیره للویدی سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولی.
قطر نن د طالبانو سره هم نیک اړیکې لري، د غرب سره هم نیک اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کی چې د غرب ځینې توقعات او تغاړه کی دي او د نړیوال سټانډرد حقوق بشر تضمین کی او هم دغه سید د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار وي.
قطر چې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، لدې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره له پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو.
د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو په مهالویش کې څه بدلونونه راغلي دي، او په دې ترڅ کې نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون خپور شوی وو او نن د دې پروګرام تکرار اوریدل شي. د ملګرو ملتو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د ښځو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغه اداره څرګندوي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده، چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوارلسو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار سازمان تر دې مخکې په یوه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې ښځو ته د کار کولو اجازې نه ورکولو په خاطر انتقادونه کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمیر زیات شوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر سوالو کې د خزو د ونډي او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوي ده لدري او څخه څوار لسو تل ور سوي دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نور هم دوام لري. د دې اعلامیې په یو برخه کې راغلي اوچا لتیرو دونی مومیاستو را په دی خو په ټول ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی ترڅو بشر دوستانه عملیاتو کې د خزو بشپړ او بی خنډه ګډون ډټمن کړي. د سپتمبر لدویم څخه د اکتوبر تر اتويستمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د خزو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل شوی و له درې څخه څوار لس تل ور سوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین شوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین شوی شمیر له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ سوی دی. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه انجونو او ښځو لپاره چې د کورنیو مشري کوي.
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته، په ځانګړې توګه ښځو، انجونو او د کورنیو مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتي اړتیا ده.
په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې چې تر ډېره په بشري برخه کې کار کوي وایي دا مهال خپل کارونه په پټه مخته وړي. د پروان ولایت د ښځو د حقونو یوه فعاله عارفه فاطمی
بنیادی که در بخش توزیع مواد کار میکنن
د هغو ښځو شمېر چې په بشري چارو کې یې مرسته کوله له منځه تللی دی. په دې معنی چې مرستې رسوونکي یوازې باید نارینه وي. موږ کوم فعالیت نه لرو. ښځې په کورونو کې ناستې دي. یوازې ښځې په روغتیایي برخه کې لږ او کم فعالیت لري.
په هرات کې یوه بله میرمن زهرا محمدي بیا وایي
د هغو ښځو له ډلې چې له ما سره یې کار کوو اوس ټول په پټه کار کوو. موږ به هر کې د کار کولو اجازه نه لرو. یوه ورځ وړاندې مو د ژمنۍ جامو مرسته کولو یو پروګرام درلود خو اجازه را نه کړل شوه. موږ ته خبرداری راکړل شو د بشري فعالیتونو په برخه کې موږ ته د کار کولو اجازه نشته.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو لپاره د استخدام موضوع د خبره زنه تاییدوم. اسلامي امارت په ټولو هغو مواردو کې چې ښځو ته د کار کولو اړتیا پېښه شوې وي، د بېلګې په ډول باندې د تعلیمي برخه کې یا د صحت په برخه کې، همدارنګه په هغو ځایونو کې چې د ښځو د استخدام ضرورت وي هلته هغوی خپل کارونه مخې ته وړي، کومه ستونزه ورته نشته او په دې کې کار روان دی ترڅو د دې لپاره یو ښه چوکاټ تنظیم شي.
طالبانو د بشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلې لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندویه کارکوونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبانو ویلي چې خزینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړسو نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د خزینه مرستندویه کارکونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولس ولایتونو کې خزینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشری مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي؟ دو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمه ییز غونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې ټاکل سوی د هندوستان په کوربهتوب را روانه چهارشنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو عالی رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه که څه هم په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول سوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نه ښولو په شرط ورسپاڼې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییز غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښولې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي پر ځندېدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیا کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینهوو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼله چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیا کې پرون ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول سوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې سوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سخت نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبي د ځنډولو خبرداری هم ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
په لسکونو کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستی تمځای دی. په سربیا کې باور دا دی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر دې ډېر زیات وي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
سربیا اروپا ته له غیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو وروستی منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیریدو سره پراخیږي. تاسیا مصطفی پور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځ اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د خښوشویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
دا قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ له خپلو هیوادونو کډوال شوي دي، راوخوځېدل او په لاره کې مړه شول. زموږ لپاره هم ډېره سخته ده. موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خو دا فکر راسره دی چې ښایي موږ هم مړه شو یا په لاره کې له کومې پیښې سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنۍ لور هم راسره ده او ښایي موږ له بدو پیخ سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسی له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسیدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 18 کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات وي ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکل کوئی مشکل ته داخل سرته ورسېدلو. نو دې وخت کې زموږ یو ملګری و چې د غره د سر نه داخله صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې ځای کې ولیدو. نو کله چې دی ولیدو چې مو کتو لاندې ښکته شولو دې له بنځه تللو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغوی عکسونه مکسونه وخت فامیل ته ولېږل. بیرته د تګ امکانات نه وو چې دی تللی وی. نو هغه همالته خاورو ته وسپاره، څلور پنځه تیګې مې پکې خواستلې، دعا مې ورته وکړه ترې راکته. موږ واقعت ډېر سخته صحنه وه.
ستړیا، ناروغۍ، پیښې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کېږي. ځینې نور بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکی وان دی ریت وایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم را بللی وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټیشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د پیر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډېر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. په سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګن دي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولان وای پورسوی څو ورځو کې 40 کمیشن کاران چې خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستنې ولیدي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي هواري شوي. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو خلک راشغو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګون افغانان د خلکو زینی لیکی منظمی او زینی غیر منظمی دی. ناروغان، خزی، ماشومان، سپینگیری او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو ښایي دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. طالب اسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي چې د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي خای په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس عالمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتن لیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
نو دا ازدحام چې جوړ شوی دی د بنظمی چې جوړیږي دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتن لیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جالي اسناد جوړ کړي وي د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتن لیکونه والا مرځي. موږ چې خپل هغه زړه غوښتن لیکونه ته ګورو نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر به ونیسی ورسته به بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ ل 4-15,000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې د شمیر لدی هم لوړ شي. نو موږ دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې 8,000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلق وای د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو غنه غونه بینوبتی د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه سونځي دي چې پاسپورت اخیستلی خوره ستونزمن کړی دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی خو اخیر هم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولی شو چې پاسپورټ جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا هم پیدا کیږي خو په ډیر سختۍ باندې. تقریبا ما پخپله چې پاسپورټ جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ.
خو ځینې نور بیا له پروسې خوښ کاریدل.
نوم مې شاه فیصل امرخیل دی. نن د یو جلد پاسپورټ د تای مراحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی یم. اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دی. د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او په خپل وار سره د هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد د تای مراحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغه غلطه ځینې ستونزې مني. خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي خو غوښتنه کوي چې هیڅ څوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موږ کوو. چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستۍ او څو ورځو کې سلویخت کمیشن کاران چې له خلکو د پاسپورت جوړیدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وايي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست زینو مامورینو لاس ترلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په 24مه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول خو نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو لوري بیرته پیل شول.
هغه افغانان چې په پاسپورت کې د ماشومانو نمونه او عکسونه نه وي پاکستان یې له تورخمه نه پرېږدي چې د پېښور خواته واوړي. پخوا داسې نه و. دغې پرېکړې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانانو کاروبار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د تورخم کومې ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی
شپږو میاشتې بندو پیټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده. ماشومان نور سره راپري دي به دوی د تذکره او په هغه باندې شناختی کار باندې لګه مخکې څنګه پروګرام په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکړي چا درې لکب کی ورکړي اوس چا کوم باندې کښتونه ټیرونه یو یا یو قسم یو یا بل قسم چا نه برابرېږي. مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
د تورخم ځنې نورو ټیکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاف حسین مې نامه جام حسین کیم. نو موټر چلو مشکلات خو ډېر زیاتې وخت مطابق ځکه زیاتې چې وروره مخکې مونږ سوارلې وړې په 1500 روپیې کړې اوس په 1300 کې نو دلته 1400 اډې والا اخلي. مطلب دا چې ټول هغه زیات شوي دي ګران شوي دي کنه که وړو توکې 1400 روپیې لوټا ده. مطلب دا چې پردي موټر چې له ورا شو نیکلم دی اډې ورکو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول وړو راوړو نو 1500 دلته اډه 1500 روپیې خبر کېده 1700-1800 پیټرول وي سورانه کارخانو کې بس 1800 روپیې باندې کیږي.
پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه. خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولی چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام درو دغه پروګرام دی چې پرون خبر شوې نه دی تکرار او لنډه برخه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو اتنیمې بچې شوې لنډ خبرونه هندی رسنی خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړیدونکې غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ جوړی شي ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د برخه اخیستو ژمنه کړې ده. پاکستان ویلي دی چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1940 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي وو پرون ونیول. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شولوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه به د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې پرون د مخابراتو یو برج په بمونو والوساوه. د مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. او د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شخ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشي کړي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي، خونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته، همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. و چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمه میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی. نورستان لپاره ټاکل شوی والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، راسره دی په دې خپرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کیدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کیدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوی صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی وضعیت څنګه دی، څه ستونزو سره مخې او څه کارونو ته مونږ دی؟
اجمل خان صاحب تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نو اوریدونکو ته هر څه نمخې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صابلوګره ولایت دی. دلته د ژمی پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او انشاءالله چې
خپل عنایت الرحمن تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تیره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادیږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د موږ د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تیر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود وو. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب اجملان صاحب محترم، تاسو ته جناب
درون میلمه زمونږ وادي صاحب د نورستان ته او اوریدونکو ته ټول سلامونه د طرف نه سلامونه او احترامات تقدیم دي. په سلام او عزتمن لره واقعا نورستان ولایت غریزه ولایت دی او ستونزې پخوا هم ډېرې وې، البته د معرف په برخه کې، د صحت په برخه کې، بیا بالخصوص د ژمنی موسم کې د خلکو ستونزې، د تګ راتګ، د لارې بندېدل، دا همیشه به موجودې وې. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثرو ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي.
ډیره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب، محمد آغا حکیم ته، د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب، داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډیرو ستونزو سره مخ یې، زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه، او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي، بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تېرې ادارې پاتې وي، د هېډ موسسې په دې ولایت کې هېڅ کار نه و کړی، بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي، هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو، د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي، دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک، د مرکز سره مرابطه وکړه، د ساتامي وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مو رولې چې د ټول مشکلات سره شریک کړي. نو له هغوی نه هم په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤولین دلته دي، هغه باید تعقیب شي، ونیول شي، او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دي، هغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم، خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. یو الحمدلله یو میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته، یو واړه ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي، دواګانې را رسولي دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نور نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي، له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل، یوی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي.
والي صاحب، بخې دا د ځنګلونو موضوع ته کرا شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم پوښاخ خپرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې، چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي، او ځینې رپورټونه هم داسې وو. ځنګل وهنه نورستان یوازنۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري، او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو پر راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به هان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره 1% هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټول امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي، هغه موټران ته درول کیږي، د زراعت د ریاست د خوان هغه ورځي چې کیږي، کچرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي، کنه وای لرګي چا وهلې کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي.
او الرجی هم ترې زپتیږي. د زنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې دا غا دی 2009 کال ویډیو و چې خوره شوې و. فعلاً امارت اسلامي د زنګلونو په باره کې جدي متوجه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې زنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي.
مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مو شي
تاسو ته خیر اوسې. تاسو تاسو ګران مېلمه ته زړوکم سلامونه وایم. او دا کوم هغه چې وایي کنه چې زنګل دا د 2010 کال او دا د 10 کال نو دا د اوسنۍ جدې ته کونل دغه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او څونه ویډیوګانې نشر کړې چې څومره چغه وکړلې دې او پکې دا خو دا اوس د دوه شتون را دی غړ د کار شوی
دا به کونل کې تاسو وایي ک په نورستان کې
کونل کې دا د کونل د ولایت هغه د دې غنه د کونل شوی دا
مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره بحث کوو. والی صاحب په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دی پرانستل شوی. په نورستان کې پارون کې د نجونو یو لیسه وه همدارنګه څو ښوونځي و نور دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب خان صاحب هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي. د بین المللي ټولنو سره په دې باره کې رابطې شوې دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي نور د نجونو تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځي ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ امادګي لرو چې یو کله هم اجازه وکړو امادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو. به
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډیر مخکې څو ریپورتونه دا سی و سره لدی نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړی ده، بخنه کړی ده. دا سی ریپورتونه شته چې یو نیم ځای د پوخانی حکومت چارواکي په ځانګړې توګه غوښتي په امنیتي ادارو کې کار کوي دا د ځایي طالبانو لخوا زورول کیږي، کړول کیږي، بندیانیږي. د دغه سی پیښو په اړه باندې تاسو وایي؟
د پیښو په اړه کې به دومره وایم هم چې موږ خپل ټول منسوبینو ته خپل ټول عسکرو ته دا جدي حکم کړی دا موږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې ان شاء الله سل په سل غوي اطاعت کوي. دا څه پیخه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوی، نه چیرته درج شوی په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکې ټول له موږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم وسیږي په ولایت کې را سره وسیږي او کوم ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پیښې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې د اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي دغه هدایت مطابق هیڅ چاته څه ضرر نه رسیدلی.
والی صاحب بل پښتنه د ماده د دغه پښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وخت بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بل پښتنه د ماده ده چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خودستی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کیږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلي په هماغه ځای کې سزا ورکوي، یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوې عملي کیږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې د تاسو چې یو څوک که غل وي، مجرم وي، بل جرم کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم له مخې بیا هغه حکم عملي شي؟
جناب خان صاحب نورستان کې په وواړ ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعالې دي. داسې هیڅ پیښه منځته نه ده راغلی چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي یا په هغه کې فیصله کړي یا چا ته جزا ورکړ شوې وي. په ټولو وواړو ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي که هغه د قومندانۍ د امنیې هم فعالې دي. هر ستونزه چې راغلې ده د موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې نه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې موږ ان شاء الله.
مولوی صاحب عنایت الرحمن، پخوا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالی او خپل پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیزی چلن کوي د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت پاړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب محترم، د تبعیزی چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتی وو، هغه وخت زمان سره کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې، نو یو ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې اولسونو څخه نه پوښتل کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب والي سر څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي، چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو ستونزې نښه کړي.
مننه مولوي صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره، مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبرېږي.
سلامونه، د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وځه شوي دي، هغه مرستې د هغه خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي، ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا زورو کېږي نیوه کېږي د داعش په بهانه، دا اوس هم په زندان کې.
په دې هیله چې د هلمند چارواکو باوریدلی، بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله، همدا پوښتنه د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي، په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس تر غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا؟
الحمدلله، د موږ په راتګ باندې دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول، هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي او له ټولو بین المللي موسسو سره موږ په رابطه کې یو هغوی ته مو دعوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس ورسره درلودو په ننګرهار کې، د یو این په شمول باندې څومره بین المللي موسسې د ټولو سره هم تفصیلي مجلس وکړو. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي او دا کومه ستونزه چې د هلمند ورور وویلې، دلته 1% هم وجود نه لري. د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي، هغوی خپله سروې کوي. د موږ د انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې، مې غوي یا موسسه خپل راځي توزیع کوي، د موږ د ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي. نو دا څه تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانه ډول باندې په عوامو باندې وشل کېږي. د امارت خلکو ته 1% هم نه دي توزیع شوی. مرستې هم جاری دي او توزیع په شفاف ډول باندې د خپل ادارو له خوانه کېږي، عوامو توزیع کېږي.
زب لتاسونه بیا ورسه به مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تبصره وکي. وبله پوښتنه وکم، نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو، له دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نه کوم چې نورستان ته هغه امتیازات برسېدلي وي، خو دا یو پلان او یو طرحه چې لمبخي نورستان ته یو څه پاملرنه زیاتې دله، عواید کورنۍ هم زیاتې دل، د خلکو ژوند او سیل او سیاحت دغه شیانو پکې وده کوله. وش په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پریکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کیږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کیږي؟
نورستان یو طبیعي ښکلا نه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، شنې درې لري، درې له اوبو ډکې دي، حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل دې ده چې دلته باید ډېره توجه وشي او دلته باید ډېر کار شوی وای، دلته باید سړکونه جوړ وای، دلته باید غرونو ته سړکونه جوړ شوی وای، د بجلی تارونه ځغلېدلي وای او د غرونو کې د رهایش لپاره ځایونه جوړ شوی. خو متاسفانه په تیر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبیعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریک کړه او د مرکزي سرک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچو چې موږ ته دا سرک جوړ سي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید نورستان ولایت ته یو د عواید یو منبع جوړ سي.
مولوی صاحب عنایت الرحمن د تاسو تبصره مورو.
جناب ریحان صاحب، محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه باید وایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلي ده د هغه وخت بچا لکه د دغه سیمې د نه ملکیت ستنې کې دوه سنت ورکړل شوی. هغه وجه دا و چې د ساحل مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو، شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه شانتې حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزي دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکې په قیمت باندې خریداري کوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تیر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطاني کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نوم باندې اعلان کړ، تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل. خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب وادي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتې کار ونه شو. زه دا وایم که چېرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسېدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي او همدارنګه په غرونو کې ډېر مختلف نوع ونې لرو او ډېر حاصلخیز ونې لرو او ډېر زیباتري ونې لرو. څنګه چې جناب والي صاحب وویلې، د دغه ونو چې مختلف نوع ونې دي او مختلف نوع میوه‌جات سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکو هم راخلو، خبرونه ورور راټولو، سلامت اوسې، ورسته بیا هم درته راځو د تاسو ورسته تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو را سره د واتس اپ لاره په تماس کې دي. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو وایي. موږ سره د نورستان والی صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا په خانه رئیس صاحب ملمانه دي په خبرونه کې.
لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو اوریدونکو ته او جناب والی صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکو، او والی صاحب ډیر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپل د تتین صاحب اوسیدونکی یم، موږ دلته ډیر مشکلات لرو. مخکینی حکومت هم موږ سره د مور او میری چلند کړی دی، موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون ته ځو، مرکز ته ځو، نو لومړی لغمان ته، بیا ننګرهار، بیا کونړ، او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ عمده مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل شوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګټه ترې ډېر واخیستل شي، ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی، خو لا هم ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. ټیکاداران یې تښتېدلی دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شرط پروت دی، لا ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو.
مننه. دا د ورستی اوریدونکو ټلیفون وو. والی صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د دې سوالونو اوریدلې جوابونه به ورته وی. بیا یو پښتنه به تنظیم وکم. والی صاحب، تاسو که دغه اوریدونکو په خبرو هم تبصره لري، دام راته وی. او یو پښتنه زده لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې وه یا په اطرافي ساحو کې وه. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل، دوی ډېر ورسره بلد نه دي، ښایي د ویرې احساس ولري، ځینې له ځینو پیښو سره مخ کېږي، وهل، ټکول، شکنجه، داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي، د نورستان سیل وکړي، سیاحت وکړي په دغه اوسنۍ ورځو کې، آیا فکر کوئ چې دا مسونه ده ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي، هلته وګرځي، هلته کینی، هلته د نورستان ښکلا ننداره کړي، یعنی سیلانان درتللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اورېدونکي پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ، مهرباني وکړئ.
د دې اورېدونکي سوال په جواب کې دومره ووایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل کړ، او کیفیت خو یې طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي، ځکه دا د تېر نظام په وخت کې دا قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون دا پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې، نو مکمل ټولې پروژې بې کیفیته شوې دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سړکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو، یا د بینونیو ټولنو سره، چې موږ دا سړک با کیفیته کړو او د پخېدو کوشش وکړو. د تېر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوې دي په ټول افغانستان کې، هغوی لس فیصده کیفیت هم نه لري، او ټولې شخصي جیبونو ته تللي دي. دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده، ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده. نه داسې چا سرپرستی د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده. او راغلو ستا د سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي، ویره ده، وهل، ټکول دي، زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم، دا یو هفته کېږي چې اول لږ یخه شوی ده، د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي. خو مخکې له دې نه هر ورځ شل موټره، دیر څلوېښت، پنځوس موټره له هلمند، له هراته، له قنداره، زابل و غزنی و کابل و د ټول افغانستان نه سیاحان را روان وو، او دلته به د چمنونو کې خیمې وهلې، او د موږ په دفترونو کې، حتی په هوټلونو کې به جای نه وو. او سل په سل د امنیت هم ډاډ ورکوو، او نه ویره شته، نه وهل شته، نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی، بلکې موږ خپلو ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي، حتی په خپلو مرکزونو، په خپلو دفترونو کې به جای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي.
له تاسو نه مننه کوو والی صاحب. همدارنګه له مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خپرونه کې، او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپلې خبرې شریکې کړې. کورودانۍ درته وایو. دوستانو، په همدې ځای د ولایت په ولایت دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا مو په خدای سپارو.